افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام ډیره برخه اساسي او بشري حقوقو او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو استازي له نړیوالو غوښتي چې د افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وجلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داعش په خپل ویبپاڼې ایماق په یو بیان کې ویلي، یو ځان وژون کې چې د والی د دفتر په مخ کې منتظر وو، هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند چوولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې پرون ادعا کړې وه چې د غبرید د دې ډلې ترسره کړی دی. د اسلامي دولت ډله یادایش د بلخ لپاره د طالبانو د والی د وجلو مسؤلیت په داسې حال کې اخلي چې تر دې مخکې د جدي په میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنی قومندان د وجلو مسؤلیت هم اخیستی وو. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ډله یو ګواښ ده، خو ننګونه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي، افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سی د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې له 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغه ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوطو کې د چرګانو د روزنې، د لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق بیا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معیشت ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه ویلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي، کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي، ممکن د افغانستان سره د نغدو پیسو مرستې کمی شي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، کابل ته تقریبا هر اونۍ یا څو اونیو کې لسګونه میلیونه ډالر نقد انتقالیږي. د جرمنی په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه وتنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمنی ډی پی ای اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي، خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبلې شمیر نه دی کره کړی. برید تیره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کیږي. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او پولیس د برید د څرنګوالي په پلټنه بوخت دي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. هغې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې د کابینې په ملتیا یې د هغې ډوبې شوې بیړۍ سیمه له نږدې وکتله چې د فرانس پرس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 اویا تنه پکې ټپیان شوي. په دغه پیښه کې د لسګونه افغان پناه غوښتونکو د وژنې خبره هم شوې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ډله له سریلانکا او بنګلاديش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربی اماراتو دوبی ښار ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ته یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به د راتلونکي یک شنبه په ورځ له بنګلاديش سره 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي او بیا به د همدې میاشتې له 13 تر 13 پورې د بنګلاديش او سریلانکا له لوبډلو سره درې اړخیزه سیالۍ هم وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه یې له سریلانکا سره 2 یو ورځنۍ لوبې هم پلان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غک کوي چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. هغه دغه غوښتنه داسې مهال کړې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یا اوچا له افغانستان سره د روان کال لپاره د بشري مرستو پلان خپور کړ. د دغه پلان له مخې په پام کې ده چې سږ کال 23.1 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې ورسول شي او د دغو بشري مرستو لپاره هم د 4.6 میلیارده ډالرو بسپنې غوښتنه شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف وایي نړۍ باید د افغانستان د خلکو پر مخ ور ونلتړي او زیاته کړه بس پنور کوونکی له موږ سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوږه، ناروغي، خوارځواکي او کړاوونه کم کړو. الاکبروف دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې داسې مهال کړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا او شریکانو یې د روان 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان خپور کړ. دغه پلان له مخې له 23.1 میلیون وګړو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الاکبروف وویل ډېرو ستونزو سره سره زموږ شریکان عملا فعال دي او چمتو دي چې خپل فعالیتونه پراخ کړي. اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیون وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو دوی په پام کې لري چې 23.1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان په اړه چې د اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې پر دغه پلان د 2023 کال د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ کار شوی و او هدف دا و چې هغه د روان 2023 کال په جنوري کې خپور شي. خو د تیر کال د دسمبر په 24مه چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د یوه حکم په صادرولو سره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو را وګرځولې، د ادارو ترمنځ دایمي کمیټې مدیره هیئت د یوې میاشتې لپاره د بشري مرستو هغه پروګرامونه چې ډېر مهم نه و وځنډول. اوچا وایي د دې کمیټې یو پلاوی د جنوري میاشتې له 28مې نه تر 26مې پورې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړه تر څو د طالبانو له ادارې سره خبرې وکړي او هم د درول شوو عملیاتو خطرونه او همې امکانات وارزوي. د اوچا په خبره د دغه کمیټې د سپارښتنې په اساس په افغانستان کې عملیاتي زنګ پر ازمیښتي عملیاتو بدل شو. اوچا ویلي د بشري ستونزو په وړاندې د غبرګون په پروګرام کې د ښځو پر ګډون بندیز به د ټولو اړمنو خلکو لپاره ویجاړوونکی او اوږدمهاله پایلې ولري، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې د ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په دې ټینګار کړی چې ښځې حق لري چې کار وکړي او هغوی د بشر دوستانه غبرګونې یوه لازمي برخه ده او زیاتوي که موږ اړمنو خلکو ته په خوندي او اغیزمنه توګه اصولي او باکیفیته مرستې رسوو چې په هغو کې ټول سړي، ښځې، نجونې او هلکان شامل دي، د ښځو ګډون د مرستو رسولو په ټولو عملیاتو کې اړین دی. اوچا همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو په عملیاتو کې د ښځو ګډون له دې پلوه هم مهم دی. هغه ښځې چې مرستې ترلاسه کوي نه یوازې دا چې د بشري مرستو په ښځینه کار کوونکو پورې چې ورته مستقیما مرستې یا نور خدمتونه رسوي تړلي، بلکې د ښځینه کار کوونکو حضور، خوندیتوب، با مفهومه ښکیلتیا او کیفیت هم ډاډمنوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو هم خبرداری ورکړی و چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي سخت محدودیتونه ښایي د دې خطر رامنځته کړي چې نړیوال افغانستان سره پر بشري مرستو یو څه لاس ونیسي. اوتنبایو دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ورکړه او ویل چې دوی روان کال د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې کیدای شي د ښځو خلاف د طالبانو سخت اقدامات له خطر سره مخامخ کړي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار په ګډون سخت محدودیتونه لګولي چې هغه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشری مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غک کړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو لاس وانخلي. دغه غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه ویل کیږي چې شاوخوا 28 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر هغه مېرمنې بیا له بعد اقتصادي وضعیت کړیږي چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي. یو شمېر دغه مېرمنې وایي دوی د کورنۍ نفقه ګټونکي دي، خو اوس د خوراکي موادو د اخیستو او نورو اړتیاو د پوره کېدو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تازه خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې طالبان پر خزو محدودیتونو ته دوام ورکړي، ممکن د افغانستان سره د مرستو اندازه کم شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا میرمن چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې ده، د یوې نا دولتي ادارې په صحي برخه کې دنده درلوده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د شپږ کسیزې کورنۍ یوازینۍ کفیله وه. د دې میرمنې په وینا چې هره ورځ به یې زرګونو اړمنو کسانو ته د مرستو ویشلو کار کوه، اوس یې په خپله مرستې ته اړتیا لري.
ما $200 معاش درلود او په کور کې مو بل کفیل نه درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه، په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی، آن دا چې ویلی نشم زما بیکاره کیدل څومره پر موږ منفي اغیز کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې تر ټولو ځپلی هیواد وباله او خبرداری ورکړ چې که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي، ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې شي. روزا اوتنبایبا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ لپاره خپلو ټولو بشري ځواکونو ته اړتیا لري، نیمایي ډاکتران، ساینس پوهان او سیاستوال په خپلو کورونو کې نظر بندي، خوبونه یې مات شوي او استعداد یې ترې سلب شوی دی. اغلې اوتنبایبا وایي په داسې حال کې چې د کار، زده کړې، سفر، تفریحي پارکونو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز پر خپل ځای دی، طالبان ادعا کوي چې ټول افغانستان یې متحد کړی دی. هغه زیاتوي،
The reality is that the 20th December ban on higher education
حقیقت دا دی چې د دسمبر په شلمه د نجونو پر لوړو زده کړو او د همدې میاشتې په 24مه په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د افغانستان د خلکو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو لپاره جدي پایلې ولري. که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي، ښایي له افغانستان سره د مرستو کچه او د هغو بنسټونو فعالیتونه چې چارې یې د ښځو له خوا پر مخ وړل کېږي کم شي.
Shipments
required to support that assistance will also decline. روزا اوتنبایوا وایي چې اوسې په نا دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې جدي خنډ نه دی. د دوی ویره دا ده چې طالبان به د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګوي، ځکه دوی د طالبانو د هڅو شاهد دي چې په 15 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د راتګ مخنیوی کړی او له همدې امله دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې په موقتي ډول خپلې مرستې بندې کړي. د هغې په وینا په 2020 کال کې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو بندیز سربیره تر ټولو زیات محدودیتونه پر دوی لګولي دي. اغلې اوتنبایوا زیاته کړه چې تر دې وړاندې په 2020 کال کې دوی 6.1 میلیون خلکو ته لاسرسی درلود او دوی ویره لري چې په 2023 کال کې به دغه محدودیتونه زیات شي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلو، خو له دې وړاندې بار بار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونې د تحصیل په برخه کې باید اطاعت وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو روغتیا او سلامتي زموږ هیله ده. دا خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. ګرانوري دونکو، دغه پروګرام چې په هفته کې یو ځل په اصلي توګه او یو ورځ هم په تکرار سره خبريږي، او موږ په هغه کې ستاسو پیغامونه چې د خپل ورکوسو او پیدا شوی خپلوان او دوستانو په اکټ راليږي خبرو. خو په دې ورستیو وختو کې د زینو دوستانو پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري او یا هم د واتس اپ لاري مشتره لیږي ځنې نیمګړتیاوي لري چې تر ډیره حده دغه نیمګړتیاوي په دې کې وي چې تاسو په خپل پیغام کې خپل نوم او ادرس نه یادوي او یا ځنې پیغامونه بیا تر دې هم زیات نیمګړتیاوي لري هغه دا چې په هغه کې د ورکسیوي کس نوم نشانه او یا هم ستاسو د ټلیفون شمیره نه وی ذکر شوی مش څو ځله دغه ټکو ته ستاسو پاملرنه راړولې ده خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه تیروتنې کوي نو زه بیا هم په تکرار وایم کله چې پیغامونه ثبتوي لطفا دغه مهم ټکي په نظر کې ونیسي لومړی خپل نوم او ادرس ورسته بیا د ورکسیوي یا پیدا شوي شخص نوم کومه نشانه عمر او په اخر کې هم خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره ووایست مننه اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې تاسو د کوم رکسیوي دوست او عزیز په اړه معلومات راکوي
سلامونه روشن سي محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیک وصل شم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 14 کال دی شنې جامې تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده نو کدار چوي نو د انساني هم دردې لمخې دي ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي اول عمرې ته تلاش مې راوایه ما سپر وو اته ات سالور پینزو سپر دری دری پینزو واتس اپ هم پښته دی که څوک اکسونه غواړي د چا په کار نو اکسونه یې ور لېږم بل شمیره سپر و نه و سپر شپا پینزو شپا نه او بیا نه ات سالاش شمیره ته به وایم واتس اپ پښته دی سپر و ات اتو سالور پینزو سپر تری تری پینزو سلام هم درته وایم سپر سالور بیا اتاویا شپېته نه سوالس نو روشن هم درته وایم سپر و نه و سپر شپږ پینزو شپږ نه بیا نه اتصالات شمیره ته بیا وایم چې دا پاله شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولای شي نکسنه کړه چا په کار ورته ورلېږم سپر و اته اته سالور پینزو سپر دری دری پینزو له تاسو هودا د دې رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ خو خبرونه الله مو مل شه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکو دی نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 واویا 0 3 1 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه 100 میاشتې کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 3 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی شمیره یو ځل بیا اعلان ومه 0 و 0 3 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند وی خپل کوښنه دي تسلیم کړم
نو کښنی زما سره اوس په کور کې را سره دی، نو دغه کښنی کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزاد خالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی دی. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت. آزاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خدا وې کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځدی کور دی. پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې کې نکور دی. پلار مې مړ دی. دا لک د څورلس پنځلس کال په عمر کې دی. زه غواړم چې هغه لک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی. زما د ټلیفون شماره ده 03 9 4 0 1. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1. دغه لکوای چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راته وتښتېدی. وزن کریاله رما او ز دلته کله په هوټل کې کله په بل هوټل کې نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پښتني وکړ او څلور خوند لرم او درې ورونه لرم. تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مردي. والسلام تاسو خدمتګار.
قدرمن اوریدونکو، دا واستاسو هغه پیغامونه چې د جنو په داسېبي کسانو په حق لمو معلومات راکوه. تاسو څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپلو ورکوسو خپلوانو او دوستانو پسې ګرځي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اکازوی شکیولان میږي دملای چې تلزوی د پنجل مسې د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسېدونکو دي. عمر یې اوسې ویش کال دی. په قدمیانه او کرنګ غنم رنګ او لاجه یو څه تیز ده. د مدرسې طالب دی. نو یو لس میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نداره کوي که هر مسلمان ورور کا په بهر کې او په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري. نو کچاري دلی وي یا په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او روی له مخې دي زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. سپر اویا ندیر څلور نوي پنځه سوه یو دیر. بله شمیره ده 0 8 2 2 2 3. درېیمه شمیره ده 0 8 2 7 0 9. همدارنګ زموږ د واټساپ شمیره ده 0 8 9 4 9 5 1.
غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د کوچپوند علاقې د نیلي دي کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو څوپسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي حال ور 0 2 2 0 3 4 9 3 1. دغه شماره ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلی اوسېدونکو دي. ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي. بل جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه سوی دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی. سالات شمیره د 0 2 2 1 9 5 0 9 0 8 2 1 9 5 1. د بیا سیم شمیره ده 0 0 1 0 2 5. وسوه نویشت میانه ونه لري تور غنم رنگ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري شی چاري شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه رجوان درک لور ک چا یا لیدلی یا مانه توګه سره پیژن یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونی سي د پرسن د ستور سن سره و او په تفاف سره مرمه خړلې او پراستا لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونی سي 0 1 1 2 3 4 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 4 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نمیږي دراز محمد فکر ورور دی دغه باورونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاری زوغان اوسیدونکی وو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه غای ګل د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره پاړي کې امرور جانه. زموږ یو د امازو تقریبا د 4 کال کېږي چې ورک دی. د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د کنجاک د سیمې دی د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت دی ورک سو تقریبا د 3 کال و. نو دا قربان او دغه سپنساری اجانی مور د ډېر پس پریشان د ډېر شپه ورځ بغاری پسې کدی خپل زما ژغوري یا د پاړه بل مرور مسلمان مومن ورور مسلمان معلومات لري زمن سره دی اړیکه ونیسه په دغه شمیره 0 1 8 8 4 1 4 1 5 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 8 4 1 4 1 5 1. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. د غزمر پیغام نشر کوي خامخا نشر کوي. الله مو وسات. السلام
علیکم. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي. د 3 میاشتې کېږي نادره کړی ټلیفون یې 3 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما ژغ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 4 4 0 8 بیا تکراروم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دا چې په نامه د جوال حق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ را دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 9 5 3 5 4 5 3 بل سلام نمبر دی 0 1 5 3 4 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه دی ورکو شوی عزیزانو د خبرونې ټولو همکارانو ته. دا یو طوفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 3 کاله عمر لري. د 3 میاشتو رئیس ایران ته په لاره باندې نه درک شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 5 1 0 0 9 0 2 3 0 یعنی 0 1 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د آزادی ټول کارکنان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کال کېږي د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د دوه عمر داسې اوویشت کاله به و انشاء الله الرحمن. اوس به انشاء الله بي داسې اوه څلوېښت اته څلوېښت کاله کې به وي د دوه عمر. نو که چیرې چا ته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري نو دې په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 20091 پارسي به دغه کوم 20091 0415 0415 0410 210 بیا پارسي درته بیان کوم. 20091 915 0430 230. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو.
زما یو زوی دی ورک دی. زه د بنډ کجکي د ولسوالۍ یم. ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک دی. هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15000 کلدارې ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمېره. خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمېره 0031211855.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او دسې اتلس ولس کاله عمر لري. نقد هلک دی دسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته دغه شمار زنګ ووایې. او وسه وایي ولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی 0 8 1 1 1 شپږ شپږ 4 نه. دوهم شماره امتحان شماره د 0 9 5 9 5 6 شپږ شپېته یعنی 0 5 3 9 3 9 شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نصیدبل په هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو ټلم کران او د بنګو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځم د شلمل او شرو له سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې دا څنګه درک دی. اصلي شنه شرو له سوالي وسیدل کېدی کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز د لشکرګر ونان نسیم نه درک شوی دی. اګه حرم سلمانو پاړو نه معلومات لري له مهربانۍ له مخې د زما سره د کلیم پر دغه شمیر وایې کې ونیسته. شما د ټلیفون په شمیره 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2 شمیره زر بیا 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ځانې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له مجید کا ملستان دی. او دې د لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي. ورک شوي د نوزاد نشپس په معلومات لري مهربانی پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دا شمېره دې زموږ سره لیفه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سلام غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی د پنځه میاشتې کې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو وروره پر دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورک سیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمېره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمېره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمېره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمېره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمېره 00 93 04 84 00 85.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که ای په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زمر سره اړیکه ونیسي 0 9 9 8 8 15. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 9 9 8 8 15. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کال کې جوړک سوی دی او بل 15 کال کې جوړک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سره.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکازوی دی د مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسیدونکو دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته کړه دغه محمود الله د امین الله اکازوی د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ د سوختې د کلی اوسیدونکو دی کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهرباني له مخې دی په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0 2 2 1 9 1 5 9. شمېره یو ځل بیا وایم 0 2 2 1 5 9. ښه وخت ښه تاریخ خدای په امان.
سلام علیکم آزادی لطفاوری ټول اوردوغه ته سلامونه خاص توګه د وسو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې د مړي یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکازوی دی یو کال کې د خپل کور ننداره کوي دی هر کله کې په اړه معلومات یې مې دی خپل ژر د ماتري پر دغه دی په شمیرو اړ کې وینې چې په شمیرې وایم 0 8 15 2 4 3 9. میرای ځل بیا وایم 0 8 15 2 4 3 9. بل اتصالات شمیره وایم 0 1 10 9.
عزتمن اوریدونکو د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای نه دی پاتې. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو ستاسو څخه اجازه غواړم. خوش آباد او سوکاله اوسئ. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي.
د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق
درندستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میلمه دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته خراغلاست وایو او پایل کې ورنغواړو چې پخپل د زده کړو پاکله معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې ساسو او ریډونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه ډاکټر ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهه حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د ډاکټر نوم ورکړي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ اوس به راسو د زده کړو په اړه زغت به خبري وکړو
دا د چې ګوري انسان کله چې پوه وسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی که تاسو د اسلامي له نظر هم د پدیده ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې وستري او کسان چې نه دي وستري پوه خلکو او د نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی کله کله دا کړه نوي نو هغه انسان چې دی نن دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې پر ځان کلري هغه شي پیژندلای او کله چې دا کړی نوی هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای او بل خبر دا چې همدغه دا کړی دی چې انسان مال ترسوي انسان د سيو حالت ترسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنه ته جامې ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي
راځو دې ته چې زدا کړ د ټولو وګړو حق دی کدا یوازې نارینه او ته ځانګړي شوی دا
بیا هم د اسلام نه نظر هم زدا کړی په نارینه او باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لرن زره هم دواړو ته خزو او نارینه ته ضرورت دی ځکه چې خزو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان د پاره مهمه ده اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنه ته فامیل ته په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ حدیث ته چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړی کوي د لپاره هاته اړین نه لچې سړی چین ته ولاړ شي په نو د دین هم د زده کړو خورا سرګندګي شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډیر لری ول خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید ال سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړل لاته راوړي
بله ل یو نیم کال لا ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د خځینه او پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري
منفي اثرات خو ډیر زیات دي لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي خرج دي او کله چې موږ په خوځو باندې زده کړې باندې وو هغه د لیسو زده کړې دي هغه د پوانتونو دي نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی څل ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګټ کوو فرض کوو دا یو توان دی دوم توان دی دا چې کله چې خځې موږ نه پریږدو چې زده کړې وکړي او وي هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي ځکه کله چې مور باسواد وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي او کوم مور ګانې چې باسواد نه وي دا وي اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد مندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې د شل میلیون وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي بل خبردار شي په اقتصاد کې په صحت کې د مملکت په آبادی کې په دین کې پرمختګ منګه واړو نو په دې کې باید منګه ټول انسانان شامل کوو که څه خزوي که سړوي نو کله چې منګه خزه دلته متوقف کوو په دې معنی دا چې منګه د دین پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې منګه د اقتصاد پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی چې منګه د ټولنې پرمختګ په خزو کې نه پریدو، په دې معنی دا چې خزه منګه حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود ده نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي ده او نه هم مدني ده.
تر دې د مری تاسو په خبرو کې روښانه شو چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والي د خځینو د زده کړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوره، دلته خبره دا چې دا خو دوی بانه راوړي کنه چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي کنه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه دي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال که واړی چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی واړی چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که وختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرودل چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو
جبران کړلیسو
دا یو ورځ یې موږ نشو جبران کولای کله چې انسان تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پریږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف ده چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه 1.5 کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي په دې معنی دا چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعض خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل زیت لارشتي. او پوک دمه حال کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته دیال تمشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 50 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه 1.5 کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې سول دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی له ماسلین اوس د کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منشوي دي، بلکې دا غوي فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه مونږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی د خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنا چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې اغونه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبر دا چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي، او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره. او مهمه خبر دا ده چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطر چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدي او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ادي اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نګدي درته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرې چې درس وایي، ځکه چې کوي پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانانی یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، هغه به قرآن کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وقته ورسېدل لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو امدارنګه له سفر څخه منع شوي تفریح پارکونو حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو د په هنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو د حقوقي چارو د چیرونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوی دي دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي تربیه مو علمال او ملګری